سلامونه وخت د ماسپښین پرې بجې شوې نن د جمعې ورځ د 2018 کال د مې 28 نیټه ده د مشال لیدو په یو بل غړي کې نو خزه عبدالحق خپل بیان هله دا روغ جوړ خوشاله بایست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطلب ته کتنه کوو او په دومره نمای کې اونیز پروګرام پام کوه لرو خو په پای کې به مایک وسپارم احمد چازنی ته چې خبرې وکړي لمړی د مهم خبرونو سرټکی د فاټا سازي وای د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په ډیر ژر بدل کړي د نړۍ او ستر اقتصادي هیوادونو ویلي افغان حکومت سره به همکاري دوامدار ساتي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیروشیما اټم بم برید ساحه کتنه وکړه اوس بشپړ خبرونه د پاکستان قبایلی سیمو استازي وایي چې ډیر ژر به د فاټا اوسنۍ حیثیت بدل کړل سي له خیبر ایجنسی قبایلی سیمو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاجي ګل نن مشال رادیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړ کړي چې له وفاقي حکومت ته غوښتنه پکې سوي چې د فاټا ولستي خپلواک جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلی سیمو وغځول سي نوموړي زیاته کړه
امید دی انشاءالله چې روجه کې دا هر څه فاینل شي هغو میټینګونه هم روان دي مونږ هم خپل ملګري خپل سي میټینګونه روان کړي مونږ هم ورته خپل رپورټ سبمټ کوو انشاءالله تعالی امید دی چې اتره پورې ریزلټ راوځي
د فاټا دانی حیثیت بدول لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی اصلاحاتي کمیټه د اوو واړو قبایلي ایجنسیانو دورې بشپړ کړې دي اوس به د فاټا پارلماني غړي هم خپل سپارښتنې یادې کمیټې ته ورکوي چې تر هغه وروسته به بیا یو پریکړه کیږي د سواد قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دي د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې و د دې جرګې یو مشر زاهد خان تیر ماښام مشال رادیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د څو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي او چې په خبره ده چې عام خلک مستلکی قطار کې ټکی پر اوسه پورې په یو هم داسې سکیورټی ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوې دي او نه هغه ټارګټ شوې دي
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران تر نشه کولو وروسته وژلې دي د سواد قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې یو غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل سي د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبې کې نرشزیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي د خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په یو خبر سوي بیان کې کړی دی مشتاق غنی ویلي چې حکومت به نرشزیانو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي نوموړي ویلي چې د علي شاه په نامه د نرشزي په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي او درې ملزم به هم ژر ونیول سي علي شاه دوه ورځې وړاندې له هغه وروسته د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې وشتل سوی وو د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي د کراچۍ پولیس ویان قمر زیب ستی وایي چې تېره شپه د ښار بیلابیلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي دي چې پکې دوه شیعه وګړي او یو پولیس سرتیری هم شامل دي د پولیس په وینا چې د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلوم وسلوالو تر کور د باندې پر ناستو کسانو ډزې کړې چې پکې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی متحده کومي مومنټ ګوند وایي چې دغه دوه کسان د دوی ملګري او پیژندګلوی د اسم او امیر حیدر په نومونه شوې ده بل اړخ ته نوې کراچۍ سیمه کې هم د یو پولیس اهلکار درې ورځنۍ زوړ مړی ترلاسه سوی دی د پولیس ویاند وایي چې د مومن آباد سیمه کې هم یو 22 کلن ځوان عمر خان نامعلومه کسانو وژلی دی خبرونه له مشال رادیو خاوري د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي د امریکا فرانس کاناډا جرمني جاپان اټلی او برېټانیا مشرانو نن په جاپان کې د G7 له غونډې وروسته په یوه پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات د ورپیش ګواښون لامړ اندیشمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي د سرمشریز په څنډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړي. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړی اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګډې کښېښودلې چې د هیروشیما د وژل سوو په یاد کې ابدي شمع پر بلیږي. نوموړی پر دې مهال وویل چې د نړۍ په ګډه دې مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به د دا ډول پیښو مخنیوی کوي. ولسمشر اوباما چې د اوو سترو اقتصادي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته هیروشیما ته لاړې، ویلي د سفر هدف یې په دویم نړیوال جنګ کې د وژل سوو کسانو درناوی کول دي، خو نوموړي د بمي برید په تړاو بخښنه غوښتل رد کړه. د 1945 کال د اګست پر شپږمه یوې امریکایي بی 90 ډوله الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 کیلوټنه وزنی اټمي بم غورځولی و چې په هماغه ګړی شاوخوا 80,000 کسان ووژل. تر دې درې ورځې وروسته یې بیا پر ناګاساکي ښار بل اټمي برید وغورځوي چې ویل کېږي د دویم نړیوال جنګ د ژر پای ته رسېدو لامل وګرځېدی. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي، خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانس، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نور نړیوال مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، ترهګري، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د سترو هیوادونو مشران په غونډه کې د ګډون لپاره دې هیواد ته تللي وو، هیروشیما ته سفر بشپړ کړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږ 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا څرګندونې د سازمان په هغه رپورټ کې شوي دي چې پرون خپور سو. په رپورټ کې په وسلوالو نشرت کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدید اندېښنه څرګنده شوې ده. رپورټ وایي چې په 2015 او 2014 کلونو کې لږ تر لږه 540 روغتونونو باندې بریدونه شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.68 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.25 روپۍ. او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 1.5 او 2.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.0 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا محمد شاه زمي واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي ډیر ژر به د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه د وزیر اعظم جوړې شوې کمیټې ته خپل سفارشونه وسپاري، خو د فاټا وکیلان چې ویره لري چې کېدای شي د فاټا دغه حیثیت پر ځای پاتې شي او دوی وایي که رپورټ دغه سي راغی نو دوی به څه کوي.
مونږ د فاټا نه فاټا کول، د سټیټس ختمول موجوده، د دې نه بغیر مونږ په هیڅ باندې کوم نه کمپرومایز کوو نه مونږ سودا.
پاکستان د جرمونو د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو راوستو اعلان کړی، خو آیا د انصاف په نظام کې اصلاحات جرمونه ختمولای شي؟ یو کارپو
څو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره د هغې چې دی ارګنایزیشن نه شوی او د کرایم روکتام لپاره چې دی په صحیح هغه سره چې دی د هغې کار نه شوی.
او په دوه منیمای کې به مان لاناصر د ټوکو ټکالو نیڅ پروګرام پام کوه وړاندې کړي.
ګورګین میرچکه ستاسو مه فیلتا سره د داجی لړزی دلو خبرونو سره راورسېده چې وای منو جرمیګم او جنیم نو لنو کرے نه فارغ کیګم.
یو شنه نور رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل رپورت: په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې کار کوي او د سفارشاتو ته وروستۍ بڼه ورکوي، د فاټا د پارلمان غړي وایي چې دوی به ډیر ژر خپل سفارشونه دغې کمیټې ته وسپاري. یادی کمیټي له دې وروسته به حتمی نتیجې مخې ته راځي. د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی کمیټي د قبایلی سیمو د شپږ قبایلی سیمو کتنه کړې ده. تر اوسه وهلته له مشرانو سره لیدلې دي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي چې د فټه د عیني حیثیت بدلون په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټه خپل سفارشات جوړول شروع کړي دي او دوی د پارلیمان غړي به هم د لړکی خپل رپورت ډیر زر دغه کمیټه ته وړاندې کړي. لمشل ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټه پارلیماني غړي شاجی ګل اویل چې دوی درې نکاتي ایجنډا جوړه کړي چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو ورستي خپلواکه جوړ کړي او د سپریم کورټ د ایرکار دې تر د قبایلی سیمو وغځول شي. نو موري زیاته کړه
امید دې چاله چې روجه کې دا هر څه فائنل شي. هغه موږ دومره روان دي موږ خپل مرګري خپل سیمې دومره روان کړو موږ مر تخپل رپورت سبمټ کړو ان شاء الله تعالی امید دې تر پوری ریزلټ راو.
مشال ریډیو چکل په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار او د فاټا لایرز فورم چارواکي اجازه مومند نو پختل نو هغه وي د ځخکاري چې حکومت د فاټا ولسته یوازې د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکوي کوم چې بدویتا او د قبایلی سیمو ولسته په هیڅ ډول منظور نوی. اجازه مومند وی
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس د بدل پېژی په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمنګ ایمینز هم سلیپ شو شاده شي وی دي او د کمیټې هم د خوښټې چې موجوده سټیټس بحال هو ځي او مونږ اوس هم د ریزلټ د دې کمیټې چې کوم رپورت ورکې مونږ دې ته انتظار کوو. په فرض کا دا د دې کوم خبره کوي او دې داسې رپورت راوستو چې په هغه کې د موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا نو زمونږ تحریک صرف بدی وجہ لوگ ان تک خاموشی ہو جدید رپورٹ سور گئی میں بتا سو کو رہی تھا تحریک میں دمک کی نختی جی گی اور وہ ان شاء اللہ مختلف قبائل عوام و قبائل زوانان کا جخ و لال دی منگ دا فاٹا نہ پاٹا کول دا سٹیٹس ختم ول موجودہ دین بغیر منگ پہ حص مانے سے کم دے نہ کمپرومائز کو نہ منگا سودا کو.
یاد دی وچ دروان کال دا جنوری پہ لمڑئی نیٹا فاٹا اصلاحاتی کمیٹی دا ممندو او بیارست دا باجوڑ ایجنسی دورہ کڑے وا اور دروان میاشت پپیل کی یہ دا قبائلی سی مدو واڑو ایجنسو دوری سرتا ورسولې د کومروستو چې د کمیټې مشر سرتا جزیز رسنو سره خبرو کې ویلی وو چې دوی به ډیر زرخ خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د کومروستو چې بعد د فټه د عیني حیثیت بدلون په اړه فیصله کولې شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا د سراج زهیر رپورت د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار مشتاق غنی وایي د صوبایي حکومت به د نرشجانو لپاره په روان بجټ کې پیسې ژدي او د پوینا په دې کې به د نرشجانو د تبا د اوسېدلو ځای او روزګار هم ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا د تاتو د څانګې تیر ماښام په خبر شوی بیان کې مشتاق غنی زیاته کړې ده چې د نرشجان د نرشزي علي شاه په وژن کې ککړه دوه تورن کسان نیولې دي. د غلام غوس رپورټ اورو.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاوني خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وجنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سرا په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه وشتلې شوې وو او د هغې وروستو خواجه سراو د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی وو. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوی دی خو تیره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
د غلام غوث رپورټ مو اوریدل. پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي د جرمونو په جرمونو کې د نیول سو خلکو له جیلونو څخه د ژر خلاصون لپاره د پاکستان د جرمونو د مخنیوي د انصاف یا کریمینل جسټس نظام کې د اصلاحاتو راوړلو فیصله کړې ده. د ویلي دي چې په دې لړ کې د ترغې مخنیوي لپاره قومي ادارې نکټا ته هدایت شوی چې د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې پراخ اصلاحات لپاره د خپل کردار ولوبوي. په دې اړه رابعه اکرم خان رپورٹ لري.
د خبر پانی تر مخه د ترهګری مخنیوي لپاره قومي ادارې نیکټه ته هدایت شوی چې جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې جامع اصلاحاتو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. د لړکی د قانوني چارو کارپو وکیل فهیم ولی وایي چې موږ له د جرمونو د مخنیوي قانون تر لاندې دا قتل پکار دي چې هغه څه وجوهات دي چې د یو مجرم مخنیوي نه کیږي.
هغه وجه دا ده چې کوم هم د دې د تحقیقاتي ادارې دي او یا د دې د چې کوم عمل درآمدي ادارې دي دا دواړه خپل کار په صحیح توګه نه کوي لګیا دي. سوچ تاسو دې په میرټ باندې او په اهلیت په بنیاد باندې نه اغستې که بهر ته ډېر هم اهل خلک راولې به راشي به تاسو طریقې کار وخي واپس پلاټ چلوي خو بیا به په دې نظام باندې کوم چې زمونږ ملک کې دی هغه ډېر پوسیده دی هغه ټیکول غواړي امپروو کول غواړي.
د قانوني چارو یو بل کارپوه نورعالم خان وایي چې د نورې نړۍ په شان پاکستان سره تر اوسه د خپلو وګړو په اړه مکمل معلومات نشته او تر اوسه پورې پاکستان کې سرشمېرنه هم نه ده شوې. دوی چې اوس هم پاکستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د جدید آلاتو نه کار نه اخیستل کیږي.
نن سبا د پاکستان نه علاوه ټول ملکونو کې چې یو ډیټا وي چې دا غي سره ټول ډیټا وي زمونږ دلته کې هر یو سړی رجسٹر نه دی د هغه چې مکمل یې غلیسته سیکنډ هغه دای چا ټریس کول د پاره چې بیا د دې باقاعده الته کې ایکسپرټ وي هغه ایکسپرټ موبایل باندې په هغه باندې هغه دومره کمانډ وي چې ښه په اسانتیا سره دا هغه کړی کیږي. نو دې د پاره چې دې صرف د سټیټمنټ یا یو اګنیشي کړي سو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره دا هغه چې ارګنایزیشن نشوي او د کرایم روک تام د پاره چې
جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې اصلاحاتو لپاره د سبو په سطح به هم کمیټیانې جوړول کیږي او دا کمیټیانې به مرکزي کمیټې ته تجویزونه ورکوي.
رابع اکرم خان و د سوات کامی جرګې مشران وایي سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او امن جرګو په غړي بریدونه ډېر سوي دي. مشال ډوسر په خبرو کې دوی زیاته کړه چې په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو څخه علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي ولسی وګړي او پولیس. د په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپلې سیمې سلامتیا غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال دی د سونو مشران دي سینرو دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نخه دي او چې په خبره دا ده چې عام خلک مستلکی قطار کټ کی درنتیا خبر دا چې تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټی ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې
زید خان تور پورې کړ ریاستی ادارې نه غواړي په سوات کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سوات خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د ده په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ په نیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
شوی د دې دوه درې میاشتو نه بیا دا ټارګټ کلینګ داسې وشوی دی او خصوصا په دې تېر یو میاشت کې او ورسره ورسره په عامو خلکو اسپیشلی چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورنمنت یا پرو آرمی خلک دي او ورسره د بعضي هغه پارټیانې چې دا د دې د شکردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي باغو باندې ورسره هم اډیټونه کیږي.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د په خبره دا او د سوات خرابیدونکو امنیت خای چې بعضی قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنۍ په خوانی حالات بیا پیدا شي.
موجود د دینه چې مالګي ادارې شیر بینک دې پر په بنو روپې پړنو ورکي خو په ځمکه باندې تاریخ کار نه کیږي. خاص معلومیږي چې را داسې چې لا دوباره دلته کې کیږي به شي دغه چې کدي تعمیر کوله او دې امن په تمه وي نو بیا به دا سونه په خپل هم جوړي ده دا سړکونه به جوړ شي د دې ادارې به جوړ شي دلته به سیول اډمنسټریشن چې دی دا به پال شي او نن به چک پوسټونه چې د په سړکونه د لګېدلي دي خلک تګ را تګ نه شي کولی پردي خلک راغلي د مقامي خلک شناخت غواړي دا به نو په دې په ځای به سیول ادارې وي پولیس به نو زما خیال نه کیږي چې راته دلته چې هغه امنیت قائم شي.
یاد دی بی چې په سواد کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نمخ کې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د 500 په ګډون یو شمیر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروسته د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نخه کړي، خو په وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات خامی جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د اسرار العالمومند رپورټ مو اوریدل. په پاکستان کې د الف اعلان پر نوم یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د ملک په بیلوبیلو سبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلی دی، او په خیبر پختونخوا کې ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي. رفعت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او سکولونو کې د نورو بنیادی سہولتونو جاج اخستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه، چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولون کې 25% ماشومان د اردو کیسه نشولستل او 25% پورې ماشومان د انګریزي جمله نشویل. 25% ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پوهیږي. د الف اعلان ډیپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف ګوند صبحي سکولون کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل، خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی؟
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو کچر ته مونږ په مسنګ فیسیلټیز باندې یا کچر ته مونږ په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو، خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږ د ماشوم لرننګ آؤټکم، ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم ته زده کړي هغه ته زده کړه ملاو شي، خو په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم حکومت دا هغه ډیره کمه ده، کوم سکول داخله مهم ده، دا تاسو ډیر په غوره انداز باندې یا تاسو ډیر په ښه طریقه باندې ټول صوبې کې یا ټول پاکستان کې اوچلوي، خو چونکې ماشومانو د دې سره د ماشومانو کوالټي خرابېږي چې ماشوم ته سکول کې د ناستې ځای نشته، نو زه به ماشوم ته څنګه سبق وخیمه.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمیره 12000 شپږ سوا او یو کم 50 ده، او د جنکو لپاره 10000 پنځه سوا او یو کم دېرش سکولونه دي، چې پکې د نارینه استادانو شمیره 80000 او د ښځینه استادانو شمیره 30000 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صبحي سکولونو کې اوس هم 40000 پورې استادانو کمې دي. خو بل خوا یو کارپو ملک مسعود وای چې په صبح کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم لپاره د اربون روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے بانے پر صحیح ٹائم بانے استعمال کی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ رپورٹ دے دا مارچ 2016 چاگے پر مطابق ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن تھا 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ایلوکیٹ شوے دے، اور مارچ 2016 کے دے 16 ارب روپو کے 8 ارب روپے دی تا ریلیس شوی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ نا، او تقریباً 5 ارب روپے دی خرچ کری دی نہ میشتو کے نو یو طرف تا خوزمون دا حل لے چے ایمرجنسی لگو کیمپینز چلو چے ماشومان دے انرولمنٹ کی، او بل طرف تا زمون دا حل لے چے مونگا گا پیسے چی دینو ایفیشنٹلی نشو استعمال ہو لے.
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلعے پا میار کی دا ملک پا اولنے 25 خزلو کی شمار شوی دی، خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیرا دا. خیبر پختونخوا کې 10% سکولونه د سکولو اوبو، 20% بجلی، 40% تشناب او 20% نه زیات سکولونه د چاردیوالۍ نه محروم دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خیبر پښتونخوا کې د صوبې د حکومت لپاره یو نوی تحریک اعلان شوی. د تحریک د بنیاد ایښودونکو وینا ده چې د صوبې د حکومت لپاره به مبارزه کوي او په لومړي پړاو کې به د صوبې لپاره د پوره او ارزانه بجلی غوښتنه کوي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا تحریکی حقوق خیبر پختونخوا پنم شروع شوه. دا دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي، او باوجود د دې چې ثبوت خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبې کې د بجلی اوبو او قدرتي مدنیاتو غټ ذخیره موجود دي، خپل مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبې کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدا وجوه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دیو جن محسوس کو خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور دا ظلم انتہا شروع ہوا دا بجلی صورت بجلی دا مو حق تے دا مو تا نو منل چارجز باندے دا بجلی رہ گئی کلا پورے 18 امینڈمنٹ پاشا بین ہو نمو دا آواز نہیں شوشتا ہے بیکاز ہر یوشے سنٹرل سر ہو او سکپل حق پغڑو انشاءاللہ اور ہر حالت پکے بغاڑو دیو جن ما ٹول افیکٹ انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول افیکٹ یعنی بندی ما مزدور بے روزگار ناستے ما بچے بے روزگار ناستے اور خپل حق تا پر سمونن نو شت نشو نو بیا بکل رجی دی گو
ہم دغه تحریک یو بل غلی سمد مرسلین وای چې پختون قوم ته د 13 وش پی تو کال راسه مرکز خپل حقونه نه ور کوي او هم دغه وجره چې پختون ورس تر وزه ورستو پاتې کیږي چې لوجه ترهګری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکه پختون قوم پاکستان کې تباہی په لار روان ده زمګ نوجوانان بیروزګار دي معاشي معاشرتی او ذهنی تور باندې دا قوم تباہ شو صنعتونه ختم شو لہذا چرته ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال طبیہ بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے جی چرتا انسان پسپوگ میں باندھے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندھے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندھے زمکے بنجرے شوئے
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دا سبی ددی حقنون لپارا پا دغ تحریک کے زوانان ہم شامل دی او دوی دا خیبر پختونخوا ٹول سیاسی و مذہبی گندنو تا ہم پا دی تحریک کے دا شامل دو بلین وار کرے دا او جا تکلا چلنبی مرحلے کے دوی نا مرکز نا ٹول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی غواڑی او ددی ورست با بیا نور و وسائل لپارا حال زلے کوی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
او سمجو کورمی تاو پا کورمکی دا خلگو شکت تی چی دا هسپتال لپاره دا امبولنس سرویس نستا دوی باید چی حکومت داغا کار دا سرویس ورطا برابر کری تاریک و رگزی پا دیاره یو ریپورٹ جوڑ کری دی
پا کورمکی زائی خلق غختانه کوی چی دا ساده پا هیڈکوارٹر هسپتال که دا امبولنس گاڑو کمی دی پورا کری شی زائی خلقو بخبره پا هسپتال که دا گاڑو شمیر دیر کم دی چی لعمل اکثر دوی خپل مریضان پا شخصی او یا پرائیویٹ گاڑو کی بوزی دا سیمی محمد اسامه خان او رگزی مشال لوڈیو توائی پا سرکاری هسپتال که اکثر دا ضرورت پا وقت امبولنس گاڑو موجود نوی چی دا دیر دا افسوس خبره دا
کلی مورد مریض بوزی نو اغون دا خبره کهی سه یا امبولنس خراب دی یا امبولنس وطلی دی امبولنس چی کل خپل مریض بیر نو شپیک شپیک وو وزر روپیو بنی مو گولی نسو نو دا غرد اسپتال دی مو حکومت دا درخواست کهو چی دی دا پار امبولنس منظور کرده شی زمون تا دلتا آسانتیا پیدا شی
پا دی اسپتال که دی امبولنس گاڑی یو ڈریور محمد حسن مشال لوڈیو تا وای دی امبولنس گاڑو کمی دی خو بیا هم موگ حسا کهو چی خلکو تا دغی کمی احساس ورنه کړو دی وای په اسپتال کې د نورو امبولنس گاڑو ضرورت شته ځکه چې هلته د مریضانو ډیر رش وي او په موجوده گاڑو د خلکو ضرورت نه پوره کیږي
په دې ساده ټیچکی اسپتال باندې نو سنٹر کورم دے او لوور کورم دے 24 اوکلاک دی ڈیپٹی کو ویلی چا دوار دیر ورانو پا دی اسپتال کی ٹی ایچ کی اسپتال دوار دیر ورانو او مو یو دیر ورانی چو دیزن خوچی دلے و آل ریڈی چو لوڈ شی بل اندیزی کی مپرتوی ہوتا
دا اسپتال مشا ڈاکٹر محمد عمر هم دا خبر منی چی بزینو وقتنو کی مریضانو تا دوی ایمبولنس گاڑی سہولت نشی ورکوالے زکا چی اسپتال کے دا گاڑو کمی دے ڈاکٹر محمد عمر مشا لوڈیو توائی دو دوی کوشش روان دے چی پا اسپتال کے دا ایمبولنس گاڑو کمی زرت زر پورا کری
مونگ سرا پتی اسپتال کی مخ کے درے ایمبولینس ہوں یو ایمبولینس ایکسیڈنٹ شو ہم واپس ڈائریکٹر تک کڑے دے نو ڈائریکٹر دی سرا سرا مونگ دے بل ایمبولینس ڈیمانڈ کڑے دے ہونا د سمون سرا یو پلا پیدا ایمبولینس شی درے شی ہو او سپور التا نہ مت ملا ہونا دے شو ہے نا ہو مونگ التا نہ ڈائریکٹر طرف نہ مت نو ایمبولینس بل ملاؤ شی نو به ان شاء الله دا امبولانس باندې وکابو راشي ان شاء الله
په کورما کې د ساده دغه سرکاري هسپتال ته په 2009 کال کې د ټایپ سی درجه ملو شوې ده خو د ډاکټر عمر په خبره لا هم ورته د ټایپ سی چکم سہولتونه دي هغه نه دی ورګل شي طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منیمای کې درته د اونیزه خبرونه پام کوه لرو او د دې ترڅنګ د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د اوو لویو اقتصادي هیوادونو په اړه یو رپورټ درته لرو چې غونډه د سرمشري ځای ده او د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه باندې هم خبرونه ده د سولې یو رپورټ لرو تاسو کولی سئ د مشال ریډیو دغه خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او په فیسبوک باندې هم تاسو د مشال ریډیو جوړې شوی د رپورټرانو جوړې شوی ویډیوګانې هم لیدلای سئ اوس هم درې نیمې بجې کېدونکې دي اما چازمې به د دې وخت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي پاکستان قبایلی سیمو استازی وایي چې ډېر ژر به د فاټا اوسنی حیثیت بدل کړل سي. د خبر ایجنسی قبایلی سیمو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاه جګل نن مشال رادیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړ کړې چې له وفاقي حکومت غوښتنه پکې سوي چې د فاټا ولست خپلواکه جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلی سیمو وغځول سي. د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې و. د حکومتي شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځای مشران په هدفي توګه وژل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې نرښځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غني نن په خپره سوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غني ویلي چې حکومت به دوی ته د وسیدو ځایونه او روزګار ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړي. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړي اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېډۍ کېښودل چې د هیروشیما د وژل سوو په یاد کې ابدي شمع پر بلیږي. نوموړی پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه دې مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به د دا ډول پیښو مخنیوی کوي. او د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کاناډا، جرمني، جاپان، اټلي او برېټانیا مشرانو نن په جاپان کې د G7 له غونډې وروسته په یوه پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات د پیښو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي.
احمد شاه زمي د خبرونو لنډي زر ته وړاندې کړل. اوس هم رابعه اکرم خان د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علي شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. اداري په وینا چې نرخصیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. ادارې زیاتوي علي شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې خزینه واډ کې داخله کړي او که نارینه. په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نه وینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه څه کتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناخت کارډ جوړولو حق ورکړی شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه، خو اوس هم په ټولنه کې یو باوقاره ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دی. ادارې مخکې لیکي ټولنه کې رد کېدونه پس اوس دوی په نښه کیږي. ریاست له یو مثال قایمول پکار دي چې د علي شاه وژونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دې مکمل مرسته ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره ځای نه دی پکار. اغوی له د خپل سوګن جاج اخیستل پکار دي. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیزو رسنو کې وویل چې موږ ټولو وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي المیه دا ده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه، قانون، عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی هغې سره د دې سلوک ذمهواري په چا ده او د دې نه انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د شناخت کارډونو کامی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 3 کروڑ خلکو د شناخت کارډونو بیا تصدیق لپاره په 8 کینټو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دي هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناخت کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي. ادارې اخیره کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامیږي باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړی شي. او که څه هم دا کار دومره زر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي، خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناخت کارډونو کره کتنه وکړي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو سربیره وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کښنولو کې ناکامه شوي دي. په بلوچستان کې د طالبانو مشر ملا منصور په ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. پر خو فارن پالیسی مجلل کی ممکن ده چې د مولوی هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو څخه جدا شوی ډله بیا یو ځای سی، خو د سولې خبرې به نور هم وځنډي شي. د دواړو لیکنو مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه ده، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کېده سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دې یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړ کې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړ. امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي، افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او بولا یعقوب نمونه مخه تراتل، خو څېړونکو وایي کېدای شي چې په دغه نمونه باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سیوا شي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو چې منور شاه درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد تللې، نن هیروشیما ته ولاړ سي. دی به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دومره نړیوالې جګړې کې پر هیروشیما د اټومي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي. په جاپان کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د نور حال له فرشته جلال سي اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغون شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنی غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبري اعلان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخي سیاست ونه کړي. د آزاد بس او د سیمایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمایز لانجا په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییزه لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهېږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبري اعلان ته وویل چې د نړۍ د اووسترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی.
We are aware that it is because of geography that the most responsibility is
مش په هیڅ چې زیات مسولیت سمج د جغرافیایي موقعیت لامل مش ته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې سي. خو بیا هم مش غواړو چې نړیواله ټولنه له مش سره یو والی څرګند کړي او په دې و په هیڅ چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د وستر او سنتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د و ګروپ هم ورته ویل کېږي دا ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهم نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حمله وروسته د ښار ته سفر کوي.
ته فرشته جلال زیوا د افغانستان د سولې اعلی شورا وایي د سولې شپږمه څلور اړخیزه غونډه ممکن ده په قطر یا ترکمنستان کې جوړ سي، خو د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د جمعې په ورځ یعنی نن د مشال ریډیو افغانستان کې ازادي ریډیو سره په خبرو کې د ناستې د ښې نیټې په اړه څه نه وویل. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکي وایي دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نسي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. ناجیه صافی نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر او ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او قطر پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له وجې کولای شي چې د سولې په اړه د شپږمې څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره ښه انتخاب وي. خو ښاغلی اوچکون د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
کوم بحثونه چې شوي دي د سولې په تړاو شپږمه ناسته ترسره کیږي. اوس مهال داسې اټکل کیږي چې ممکن دا ناسته په قطر یا هم ترکمنستان کې ترسره شي. دا ځل څه فکر نه کوم چې دا ناسته د اسلام آباد کې جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د اغیزو په اړه ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نږدې درې میاشتې مخکې ویلي چې ترکمنستان تا د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال دغه هیواد لیوالتیا خودلی ترسو د افغانستان د سولې د مذاکراتو کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین 15 سلور اړخیزي غونډې په 1300 میاشتو کې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي. ل دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې احتمال شته چې شپږمه سلور اړخیزه غونډه په کابل او یا په اسلام آباد کې ترسره شي. خغلی اولسن ویلی راتلونکي څلور اړخیزه غونډه باید په پوره همغږۍ ترسره شي سو د پام وړ نتیجه ترلاسه شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا 15مه څلور اړخیزه ناسته نږدې لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ترسره شوه. خو په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي اوسمهال دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. افغان سیاسي کارپوه احمد سیدی په دې اړه وویل:
تر اوسه د طالبانو لیدرشپ خپل سیاست مفصل اعلان نه دی کړی. تر اوسه د هغه شناخت د طالبانو روابط کې دومره مکمل نه دي سوی. درسته چې ترکمنستان په خطر کې مذاکرات وشي، اما نتایج مطلوب چی د صلح مدوري ده زما په باور کې شرایطو کې غیر ممکن ده.
خغلی سیدی وویل له دې سره نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي سو د هیواد اړ شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې یاد هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر بنسټ د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي.
د ناجیه صافی ریپورت موردی. د امریکا فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو او ایران ترمنځ د داعش پر ضد په ګډه کار کولو په اړه یو ځانګړی ریپورت خور کړی دی. مجله وایي دواړو غاړو یو بل ته د نشتوالي اندازه لدی هم لګول کېدای سي چې په امریکایي ډرون برید کې د خالی پر ورځ وشل سوی مولا اختر منصور په داسي حال کې په نشه سو چې نوموړی له ایران استنېدلې. د ریپورت لنډیز په دې ریپورت کې د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي ایران یو وخت طالبان د ځان لپاره مخامخ خطر بللی، خو اوس فکر کوي چې د داعش په مقابله کې طالبان ورته دومره لوی خطر نه دی. امریکایي چارواکي وایي د یو اندازې لمخې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جګړه مار لري. فارن پالیسی زیاتوي ایران غواړي طالبان د داعش د پراخېدو او له هغو سره د طالب جنګیالیو د ملګري کېدو مخه ونیسي. مجله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس میشل ملبن لخلوای ایران له داعشه د خپلو سرحدونو د خوندیکولو په برخه کې د حایل سیمې د رامنځته کولو لپاره له بیلو بیلو ډلو جنگسالارانو او طالبانو سره کار کوي. ښاغلی ملبن چې له ایراني چارواکو سره زیاتې لیدنې کوي وایي تهران داعش د خپل تاریخي سیال هیواد سعودي عرب وسواله ډله ګڼي. د دې پوینا ک پر مشرقي سرحد داعش پیاوړی سو نو تهران فکر کوي چې دا داسې ده لکه چې سعودي عرب یې پر ضد دوم جنگي محاذ خلاص کړی وي. د ایران او طالبانو نزدېکت په اړه فارن پالیسي د امریکا له استخباراتي چارواکو سره خبرې کړي خو هغو له څه ویلو انکار کړی. البته یو غربي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې تهران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکړي دي. واشنگټن هم د تهران په شان غواړي د داعش پر ضد جګړه وسی خو ویره لري حسینه د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل سوي پیسې او وسله په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو د وژلو لپاره استعمال سي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربی وایي ایران په کار ده له افغان حکومت سره مخامخ مرسته وکړي. د پوینا هیڅ یو هیواد باید د طالبانو مادي مرسته ونه کړي. د فارن پالیسی مجلې ځانګړی ریپورت مو اوریدلی. اوس هم له ژمنې سره سم اونیز پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې جوړونکي دی امان الله نصر.
پام کوو خبرونه او فریادونه السلام علیکم ګران خپل امیر منو او یو نیم درجن بچانو په منډګړی اوریدونکو دا د خپل درو پندو پندو خزو او درې درزن ماجومانو په مخه کړي یو چپل پخپو او بل پکور کې پات ګورګین مرچکه سره د خپل زړې برستنی او چری خولې ستاسو محفل ته سره د داسې لړزی دلو ګړبی دلو خبرونو سره راورسېدې چې وای منو شرمېګم او جنې وای نو لنو کرے نه فارغه کیګم او تاسو ته معلومه ده چې نن سبا که په ملک نا پرسان کې لنو کرے نه لاړی نو چمچګیری تلویږي او چمچګیری نن سبا پیدا کیږي. چرته شاګرد د ماستر په چمچګیری کی ماستر د هډ ماستر په چمچګیری کی ډایریکټر د منیسټر په چمچګیری کی او منیسټر د پرایم منیسټر په چمچګیری کی پرایم منیسټر نه نه دا نه درته وایم سنگل شریف د ډبل شریف په چمچګیری کی چې د ملک د نور سیټونو رنګه په دې یعنی د چمچګری په سیټانو کې هم سخت کمپټیشن روان دی. سیټان کم چمچګان ډیر زیات دي. د هر یو مکن په لاس کې او لګوي څوک په افسر لګوي څوک په منیسټر لګوي څوک خپل هغه خزی ته چې په ورځ کې د دې د شکل په کتو درې درې ماشومان لویر نه بي وخکی خو سره مادوري ورته وای او څوک بیا د هغه افسر چې په لیدو یې د واده په اول ورځ درې خزی درې درې غنټې بي هوش شوي وي هغه ته د سلمان خان خو پریږده د خایسته خان په ویلو مجبور دی. نو ګرانو کتونکو د چمچګیری په دې سیټانو ولی دومره رش دی د دې سبب د آبادی زیاتوب خوول شوی دی او دا وخت مونږ په سټوډیو ټینشن ته ګډبډیشن کې یو داسې شخصیت ته بلنه ورکړی ده چې د بس په ژوند کې صرف دغه یو کار کړی دی یعنی په آبادی کې زیاتوب راوستی دی. نو ښاغلی پاپولیشن خان عرف پولوشن خان صاحب د توتکو چکری سره
پلوشین خان سیب سو بچان دستا سو ماشاءالله
دا الله مال ده دو درزنه بچان دی او یو درزنه بچانی
بس
نه نه دو درزنه نورمو سوک نسته اول سوک ناروغه اول دا الله پا کار شو لادل بس دا غدر درزنه را پاته دی
خان نو مخت دیسه پروگرام ده
بس لګایو مهنت جاری ده لکه حکومت چې تو کولری چې پراتلون کې لس کلونو کې بلوټ شیډینګ ختم کی زبی ادا تو کولرم چې ان شاء الله 15 درزانه به پوره کړم
نه نو ته دا دومره ماشومان کوي سه
عالمی ریکارد گینیز بک آف ورلد ریکارد
ریکارد خو په یو داسې کار کې پکار دی چې ټولنې ته یو څه ګټه ورورسي د انسانانو خدمت وشي
ولی دا خدمت نه دی بیوقفی
توبه می ده دا اوس خدمت دی دا خو بوج دی په ملک باندې نوکری نشتا خوراک نشتا بجلی نشتا گیس نشتا اوړه نشتا سبزی نشتا هر خواته کوچنیان ماشومان نه تعلیم شته نه صحت نه دم شته نه دارو
د دغه د پاره خو لګیم بی وقفی نن سبا تر ټولو لوی کاروبار جنگ دی اغوا کاری ده بم بلاست دی دلته موبایل وزغلوه هلته موټر سایکل پاواکه دلته دماکه هلته دماکه دلته شل لاړ هلته دیرش نو شپږ بچان خو مې د جنګ والاو شاګردۍ ته ور واچول هغوی په خاص ډول زموږ د علاقې په آبادۍ کې ډېره زیاته کمی واقع کړې ده او د دې کاروبار په سبب ته خبرې د څومره کسانو روزي روټي لګېدلې ده
ی خانه دې خرابه نشه او دا نور یو نیم درزن زمون څه پکوې
یاره خو ډېره بېوقوفه ښځه ده چې شپه ګورونه دې په دې نیکو کارونو کې لګیا وي نو کله کله خو ګرفتاریان هم کېدی شي د عدالت ضمانت جیل ته د فروټ او د خوراک بندوبست دپاره د دې نورو شپږو ضرورت نه پیښېږي
او دا نور یو درجن
اوفو کمال کوي تو تکو یوازې خو به نو موږ دغه کاروبار نه کوو نور هم ډېر شته چې په درزنونو بچانې دي او کاروبار دغه کوي
توبه مې ده دا سړی څنګه خبرې کوي اولاد سړی د دغه کار دپاره پیدا کوي
که دغه نه وي نو کچرې به ټولوي پالش به کوي د مسجد مخې ته به چندې کوي یا هغه وی آی پی کاروبار یې نو پراټې وي د یو هوټل مخې ته به پراټې وي نور نو ستا څه خیال دی چې کراټې به کوي
نه نو ته په دا خپلو بچانو باندې تعلیم ولې نه کوې
توبه مې ده وای تعلیم نه پکې تعلیم پاته چیرته دی سرکاري سکول دوې ورځې استادان په اړتال او دوې ورځې شاګردان په غوسه دوې ورځې باران له پاسه چتلیک اومه ورځ چې د دواړو موډ برابر شي سکول ته راشي هغه بیا سکول چوټی هون مې تعلیم کراوه ته کته کراوه
ولی پرایویټ سکولونه
یاره داسې مې پر سر درته درد شي زړه مې غواړي چې پورته دې کړم د یو بې ایمانه ټیکهدار تر جوړ کړل شوي پل لاندې دې کینوم چې دویمه ورځ پل در باندې رایله شي او تا هلک ته لاندې کوفته شي زما پلار سمګلر و منیسټر و د نیب جج و که ټیکهدار و او که د ایف آی ای ډایرکټر و چې زامن په پرایویټ سکول کې واچوم
ولی نو ولی په پرایویټ سکول کې بچانه سه چولای خو ګردو چولی دی کنه
اے تو تکو تو تکو وای چې په پک ملنډي وای نو ورته وای سونه ورا د پرایویټ سکول د یو بچی خرچا او د یو لسویلری گاډي خرچا یو برابر ده
خا نو د دې مطلب دی چې ستا ټول ماشومان به دغه رنګه انپړه او بې تعلیمه غټیږي
کمال که نیم پارلیمان په دغه مرض اخته دی هغه دی گاډی لري کوټه لري کرسۍ لري ډوډۍ لري ډیګرۍ لري
هغوی ته کله چا ښه ویلي دي
کمال که جنډې روپې سلامې ډیګرۍ هر څه خو لري که نه
اے ایک نمبر ایک نمبر وی او دو نمبر دو نمبر وی ل مجبوری خلق سلوټ ورته کوي او چې تیر شي خلق د شانه کنزا ورته کوي
اے تما ته فلال یو زر روپۍ راکا چې بیا لاړشم بیا به شک درې زر کنزلی د شاله خواره توک
یو یو زر روپۍ څه پکوي
ل کور ټلیفون راغله ده
نو بیا
هغه ورېندار دی په هسپتال کې ده آقا نرسانی بیا میچایی گواری دکترانی شیرینی گواری
آبس بیا ویشیان گران شو
تر او باس از روپه زمونگ پور خو هستیم تر سلو تیر دی وی پور چی تر سلو تیر شی باید چی کال خالی لار نشی او راک از روپه
نو ګرانو او ماشومانو زدا اوریدونکو دا او پاپولیشن خان صاحب او او سټوډیو ټینشن ته ګړبړېشن تر رسیدلې دي ماهر لغاتیات بابا ډکشنریات خاغلی مطلب علی خان او دیبا تاسو ته د بیلو بیلو ټکو ماناوي او مقصد درخوي ټلیفون کو تاسو ته معلوم دی 000 او 000 او شونه شونه شونه
بابکه بکه بکه دا یو کار خوراوکه دا د ملک ناپرسان د وزیر اعظم معنا څه ده
د ملک ناپرسان د وزیر اعظم معنا د هغه اولو ده چې اوري خو هر څه خو سترګې یې پټې کړې وي تر څو پورې چې لوړ لین برابر وي وزیر اعظم وي او چې لین دین خراب کړي د وزیر نه فقیر شي او د اعظم نه شلغم شي.
مطلب علی خان صاحب دغه د ټیکس په معنا مې پوه که؟
دا هغه ډنډه ده چې هر چا خوړلې ده نو د کرکټ د ګیند رنګه کچوکه شي کچکه بیرته به راځي میدان ته او بیا به وهل کیږي بیا به وهل کیږي نو خرو به یې دا ډنډې مجبوري ده کنه.
مطلب علی خان چاچا د دې میکپ معنا به نه راوشي؟
میکپ هغه پالش ته ویل کیږي چې د ډیرو بلایانو نه انسان جوړ کی ډیر سادهګان تیر باسي او ډیر په لار روان پرې باسي ډیر سرمایه داران ملنګان کی او ډیر ځوانان کنګالان کی او د کنګالانو چغالان کی.
مطلب علی خان صاحب دغه د پراپرټي والا معنا کې نه راوښول؟
ټول نه خیم خو د یو څو معنا د هغه ټک ده چې د دوو انسانانو نه بودګان جوړ کی دواړه سره جوړه کی او خپله ټانګه پورې اتړي او په مزه مزه روان وي. خو پام ورسره کوه دیر پام ورسره کوه کنی ستا مکان به نیلام وي دکان به دې نیلام وي او ته به اډو خبر نه یې. او پام کوه پام.
دا مشال ریډیو دا
جانان مینا عجیب دا